رنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شوراوی لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی استاد بهرنیو وګړو د استلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شوراوی افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 600 زره نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2023 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شګیو د شمېر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنلیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنلیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې د دغه افسر کړنې ښایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې دغه افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنلیکونه رد کړي چې له بریتانیې ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په محل د جنگیدونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشروعي لا هم د پخوانی شوروي و څلويش جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتسوویچ وویل د روسي ځنګړي خدمات په تیره د روسي امنیتي اداره دا موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتسوویچ ای آی اف خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نه غواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتسوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاتې سرتیری سرګی کراستو پروف له 40 کلونو وروسته له افغانستان مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپله کورنۍ هم له افغانستان روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمره چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکی د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یو برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همدارس اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وباسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې هاروارد پوهنتون چې دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرني محصلان ومني او اوسنی نړیوال محصلان باید یا نور پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همدارس هاروارد پوهنتون د چین له کمونیست ګوند سره په همغږي تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلی دی چې د خپل نړیوالو محصلانو لپاره مشورې ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور لا هم نه دی وژل شوی.
پنځشنبه په ورځ په دغو ځنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګیدلی دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسیې سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي. خود اقتصادي چارو ځینی متخصصان باور لري
د دې عملی کېدل په یو څه ستونزمن ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي هسې اوس هم روان دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي.
د کرکېش نړیوالې ډلې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وایي سږکال تر خپل وخت مخکې هوا توده شوې.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک په 40 ساعتونو کې د 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
په خوست کې د 350 میلیون افغانیو په لګښت او بو د بندونو کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپل ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکو ورکو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نوریدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او حقوقونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبري دوام لري. نو موږ زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړي او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګړي. خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به اخیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په درویشتمه نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موري زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدې ډلې اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي، او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چېرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هېوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې واړه هېوادونه د لویدیځو هېوادونو له فشارونو او تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هېوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ پیسې زمنګ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمنګ جنس د صادرات ول لحاظ خو پیاوړی پښتوونه ولري، او زمنګ ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرس ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیا او چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو دا ادعا ډېری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وشل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کیږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت ته ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیلابیلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ په دغول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده، او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي، خو تر اوسه لا بدې نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نختر او ځنګلونو
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې ګڼ زیانونه اړولي، او په خبره یې که زر مهار نه سي د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته به هم وغځېږي.
علت یې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بدکور تنګي په سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسونو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خا د کړنګل او چرس زنګرون تاثیرات کوي په زرګونو هکټاره زنګولان منځ وړي.
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نا وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ زنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کېږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. چوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل ښاغلي حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او